أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدغ لکن او فتکمی پزړه پوری کوچنی او مختصر داس معلومات سره یو ځای کړی دي چې د اوریدونکو د پاره ګټور نصيحتونه، پزړه پوری تجربه، خواږه معلومات او حکمتونه پکښسته. نو ځکه د دغه فتې او سلسلې نوم به مختصر معلومات کښېږدو. دا داسې مضامین دي چې هم وخت ښه پتیریږي او هم معلومات په زیاتیږي، هم تجربه او عبرتونه په حاصلېږي. هله ده چې دغه معلومات ستاسې د ذوق سره برابر او د خوښۍ سبب وګرځي او زما دپاره د آخرت توشه سي. معافي غواړم، د دغه معلوماتو په یو ځای کولو کې مې د ترتیب مراعت نه دی کړی چې په مخه راتله هغه مې لیکل، او که ځینې مضامین تکرار سوي وي هغه به هم زما د طرف څخه سهو وي. څرنګه چې دغه مضمونونه کوچني او مختصر دي او یو د بل سره فرق لري، د خبرې کوونکي او اوریدونکي د پاره د یو مضمون څخه د بل مضمون جلاوالی سخت او مشکل وو. نومي د یو مضمون او بل مضمون د جلا کولو د پاره د تلیفون زنګ علامه وګرځول، یعنی د زنګ په وهلو سره یو خبره پای ته ورسېدل او بل نوې خبره شروع کیږي. اوس به د فتې په مضامینو شروع وکړو. اول هغه شی چې الله عز وجل خلق کړی دی قلم دی. اول غر چ پرمزکه ایشول سوی یا درول سوی دی جبل ابي قبيس دی. اول مسجد چ پرمزکه جوړ سوی دی مسجد الحرام دی. د ادم عليه السلام اول زوی قابل دی. اول هغه څوک چې خطیه لیکلی دی او خیاطیه کړې ده ادریس عليه السلام دی. اول هغه څوک چې سنت دی کړې دی او ملمته ډوډۍ ور کړې ده ابراهيم عليه السلام دی. فحر او آزاد نورانو کې اول هغه څوک چې اسلام ته داخل شوی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. اول کوچنی چې اسلام ته داخل شوی دی علی رضی الله تعالی عنه دی. اول مرایي چې اسلام ته داخل شوی دی زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دی. اول شذ چې اسلام ته داخل شوی دی خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. اول هغه څوک چې د انصار څخه اسلام ته داخل شوی دی جابر ابن عبد الله ابن رباب رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې اذان یې کړی دی بلال رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې په اسلام کې مسجد جوړ کړی دی عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې په اسلام کې توره چلولې ده زبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه دي. دا كامت پلويو علامو كي اول لو علامة دا مغرب سخة دا المر را ختل دي. اول هغا سوك چه دا قرآن مجد پراتول ولو او مرتب كولو يا امر كري دي حضرت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دي. اول هغا سوك چه قرآن مجد دا مصحب پنامسر بللي او مسمع كري دي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دي. اول هغه څوک چې پس له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه ټول قران مجد حفظ کړي او پیاد کړي دي حضرت علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دي. اول خلیفہ چې امیر المؤمنین ورته ویل سوی دی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې د امن د پاره په اسلام کې پولیس درولې دي او د هغو د پاره مستقل دفتر او جلا څنګه جوړ کړی دي سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دی. په اسلام کې اول فدایي نر یا سړی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی. په اسلام کې اوله فدایي شزه حضرت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ده دوا او دوا. القبلتان مسجد الحرام او مسجد الاقصى والكيج. الحرمان مكه المكرمه او مدينه المنوره والكيج. الهجرتان ده حبشه هجرت او د مدینه منوره هجرت ته ویل کیږي. الذبیحان اسماعیل علیه السلام او عبد الله ابن عبد المطلب ته ویل کیږي. الثقلان انسانانو او پیرانانو ته ویل کیږي. ولید ابن عبد الملک د وخت خلیفہ و یو مسجد ته ورننوتی. هلته یې یو سړی ولیدی چې عمر یې ډیر زیات و. د مسکنت او لوژ علامه پر ښکاره وي. د زوړواله څخه یې ملا کږه سوې وه. هډوکي یې خوړه سوې وه. وریښتان یې سپین سوې وه او په دعا مشغوله وه. کم وخت چې ولید ورنږدې سو وایې اورېدل چې دغه ضعیف او سپینږری سړی په دعا کې د عمر د اوږدوالي او ډیروالي خواست او غوښتنه کوي. ولید غوښته چې خوش طبعي یا ټوکه ورسره وکړي. نو یې ورته وویل اس بن جده ستا نور هم ژوند خوښ دی. سره د دې چې ته دغه د زعب او سپینجرتیا په حالت کې یې. سړی وویل یا امیر المؤمنین کوچنیوالی او عبس کارونه یې تیر سوه. ځواني او لهو لعب یې شاره وګرځول. اوس لویوالی او عقل یې راغله. زعف او فضیلت یې راغله. کمی په ځان کې صحت او قوت حس کړه. د رب عز وجل شکر او حمد وایم. کمی زعب او کمزوری حس کړه خپل رب را په یادیږي او عبادت یې کوم. نو دا زما خوښه ده چې دغه دوه خویونه دوام وکړي او تر ډیره راسره پاته سي. ولید دا د شو خبرو او عظیم ایمان څخه خوشاله سو او امر یې وکړي چې د ده پالنه دي د بیت المال څخه کیږي او د راحت اسباب دي یې برابر سي. درې شی دي چې بیل منافق څخه یې بل څوک سپک نه بولي یا په سپک سترګه نه ورته ګوري. اول سپینجری مسلمان. دوهم هغه عالم چې په علم عمل کوي. دریم عادل پاچا یا عادل حاکم. د څلورو نابوبره حملو څخه وبېرېږه. اول ستا پر روح د ملک الموت حمله. دوهم ستا پر مال او پیسو د میراث خورو حمله. دریم ستا پر جسم او بدن د قبر د چنجانو حمله. څلرم د قیامت په ورځ ستا پر نیکیو د هغه کسانو حمله چې پر تا یې حق پاته وي. د فیلسوف سقراط څخه پوښتنه وسوه په څه سبب ته د خپلې زمانې تر اهل افضل سوې؟ ده وویل ما د دې دپاره خواړه خوړل چې ژوندی پاته سم او خلقو د دې دپاره ژوند کاوه چې خواړه وخوري. د جالینوس څخه پوښتنه وسوه ته تر خپلو امثالو ولې او څنګه په طب کې لوړ سوې؟ ده په جواب کې وویل ما د کتابو د مطالعه کولو د پاره دونه پیسې پر تیلو مصرف کړي دي لکه نورو چې د شرابو په چشلو کې مصرف کړي دي. اوس نو تاسو پوهیږئ چې بیا زحمت او بیا مصرف څوک و یو مقام او درجه ته نسی رسیدلای. خاصتا د علم حاصلول زیار او زحمت غواړي. د علم د حاصلولو د پاره به ځان وخت او مال ټول مصرفوي، نو که دی یو څه لاسته راوړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي، که یو چاته د دنیا مخسو یعنی مال او پیسې پیدا کړه، د بل د ښو خویو او نیکویو نسبت هم وده ته کیږي، او که دنیا شاور وګرځول غریب سو خپل ښه خویونه یې هم څوک نه بیانوي. درې شی دی چې ستا د مسلمان ورور په زړه کې و تا ته ځای درکوي. اول، چې په سلام سره شروع کوي. دوهم، چې په مجلس کې ځای ورکې. دریم، چې په هغه نامه سره یې وبولې چې د ده ډېر خوښ وي. عشره مبشره یعنی هغه لس نفره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه په جنت سره زیری ورکول سوی دی او په دغه نامه سره بلل کیږي چې عشره مبشره. دغه کسان دي: اول، ابو بکر صدیق، دوهم، عمر ابن الخطاب، دریم، عثمان ابن عفان، سلرم، علی ابن ابي طالب، بنزم، طلحه ابن عبید الله، شفجم، الزبير ابن العوام، وم، عبد الرحمن ابن عوف، اتم، سعد ابن ابي وقاص، نهم، سعيد ابن زيد، لسم، ابو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم، ورزقنا حبهم وحب من يحبهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم. د ابراهيم ادهم رحمه الله څخه پښتنه وسوه، ول د دې څه سبب دی چې دعا وکاو او نه قبليږي؟ د رحمه الله ول زکه تاسو الله جل جلاله او پیژندی اطاعت نه کوي، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او پیژندی متابعت نه کوي، قران مو وپیژندی عمل نه پکوي، جنت مو وپیژندی نه یې طلبوي، اور مو وپیژندی نه ځینې تښتي، شیطان مو وپیژندی جنگ او مقابله نه ورسره کوي بلکې ورسره موافق او ملګری یاست، مرګ مو وپیژندی تیاری او آمادگی نه ورته نیسي، مړ مو شخ کړه تاسې عبرت نه پاخلی، خپل عیبونه مو پرې ایښي دي، د خلقو په عیبو مشغوله یاست. که څوک شایست غواړي ښه اخلاق ورته کافي دي، که څوک عزت غواړي اسلام ورته کافي دي، که څوک عدل غواړي د الله جل جلاله حکم ورته کافي دي. سلرم راشد خلیفه حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي، څلور شی د جهل او نافوهی خوینه دي: اول، د داسې چا څخه خپه کېدل او ناراضه کېدل چې هغه یې پروا نه لري. دوهم، د داسې چا سره کښېنستل چې هغه یې وځان ته نه نږدې کوي. دریم، د داسې چا څخه غوښتنه او سوال کول چې هغه یې نه غني کوي. څلرم، په هغه موضوع کې خبرې کول چې په ده پورې اړه او تعلق نه لري. یو حکیم وایي، د ډیرو ښو شیانو خوند مې کتلی دی، خو تر صحت او عافیت می ښه او خوندور شی نه دی پیدا کړی. د ډیرو تر خوشیانو څکه می کړی ده، خو تر احتیاج می بل تریخ شی نه دی لیدلی. اوسپونې او لوی لوی ډبرې می وړی دي، خو تر پور می بل دروند شی نه دی لیدلی. پنځم راشد خلیفه عمر ابن عبدالعزیز وایي، کدی په واسه وسوه عالم سه، کدی هغه په واسه نسوه پوره متعلم سه، کدی دا هم په واسه نسوه پوره د علماو سره محبت ولره، کدی دا هم نسوای کولای نو بغض او عناد مور سره کوه. ویل کیږي چې عیسی علیه السلام دنیا د یوې زړې سپینسرې ښځې په شکل سره ولیدل چې د فیشن ټول شیان یې په ځان پوری کړی و. عیسی علیه السلام ورته وویل څو مړونه دې کړی دي؟ هغې وویل تر حساب تیر، حساب یې نه دی را معلوم. ده وویل ټول درڅخه مړه سوه او که ټولو طلاقه کړې یې؟ دی وویل بلکې ټول مې ووژل. عیسی علیه السلام وویل افسوس دې ستا د پاته مړو پر حال وي، څنګه ستا په تیرو سو مړو عبرت نه اخلي چې څنګه یو پس له بله وژنې او دوی ستا څخه نه بیریږي او نه لاس درڅخه اخلي؟ کال لکه یوه درخته داسې دی، میاشتې یې شاخونه دي، ورځې یې ترکې یا څانګې دي، ساعتونه یې بلګونه دي او د خلقو عملونه یې میوه ده. هر هغه څوک چې عمل یې د الله جل جلاله طاعت وي د درختو میوه یې خوږه وي، او هر هغه څوک چې عمل یې د الله جل جلاله نافرمانی وي د درختو میوه یې لکه مړغونې ترخه وي، او د حساب په ورځ خوږې میوې د ترخو څخه معلومیږي او جلا کیږي. یو عالم او حکیم وایي تر ټولو خلقو ضعیفه هغه څوک دی چې خپل سر نسي پټولای، تر ټولو خلقو قوي هغه څوک دی چې پر خپل قهر او غضب قوي او غالب سي، تر ټولو خلقو صابر هغه څوک دی چې خپل لوږه د خلقو څخه پټه کړي، تر ټولو خلقو غني هغه څوک دی چې په هغه شي سره قناعت وکړي چې ورسره موجود وي. یو واعظ ویل یا ابن آدم دنیا دی په آخرت خرڅه که، دواړه به وګټي، او آخرت دی په دنیا مخرڅوه چې دواړه به بایلوي. که دی خلق د خیر په کارو کې لیدل رقابت او سیالي ورسره کوه، او که د شر په کارو کې مشغول و خپل ځان ځینې ساته. په جاهل کې پنځه خویونه وي: اول بې ځایه په قهر کېدل، دوهم بې فائدې خبرې کول، دریم بې موقع ورکړه او عطا، څلورم په هر چا باور کول، پنځم دوست او دشمن نه سره پیژندل. اردشیر ابن بابک وای څلور شیه و نورو څلورو شیانو ته اړ او محتاج دي: اول د نسب اصلیت و ادب ته، دوهم خوشحالی و امن ته، دریم قرابت و محبت ته، څلورم عقل و تجربه ته. وای صالح انسان تر هغو صالح پاته وي تر څو چې د فاسد سره ملګرتیا کوي، کم وخت چې د فاسد انسان ملګری سو دی هم فاسد سي. او د دې مثال داسې دی لکه د ولو او رودو اوبه تر هغو پورې خوږې وي تر څو چې د دریاب په اوبو ګډیږي، کم وخت چې په دریاب ګډې سي تروې او ترخې سي. یو قاضي چې په عدل او حکمت سره مشهور و وفات سو، هغو کسانو چې د ده سره محبت درلودی او د یې خوښ و د ګلانو ډیرې ګیډۍ ورولېږلې چې د ده د جنازې سره کښېښول سي. د دغه قاضي زوی و هغه شیخ ته چې قاضي ته یې د جنازې لمونځ ورکاوه وویل: ای اکا، و دغه ګلانو ته وګوره چې زما د پلار آشنایانو رالېږلي دي. شیخ وویل: ستا پلار د خپل ژوند ورځې د دغه تخمو په پاشلو کې تیرې کړي دي، کم چې نن یې دغه ګلان راشنه کړه. د انسان زړه په یوه ورځ کې 22,000 جالونه وینه پمپوي. جالون څلور لیټره دی، یعنی په یوه کال کې 8,000,000 او 1,500,000 جالونه وینه پمپوي، او په شپېتو کلو کې چې دا د انسان متوسط عمر دی د درو لکو او 45,000 تنو په وزن وینه پمپوي. اوس نو ته ووایه، آیا یو بل پمپ په دغه اندازه دغه شاق او مشکل کار دونه اوږده مده په پرلپسې ډول بېله خرابۍ او ترمیمولو سرته رسولای سي؟ سبحان الله القادر، زما او ستا په بدن کې د الله جل جلاله د الهي قدرت څونه ډېر عجایبات پراته دي، خو موږ هیڅ نه متوجه کیږو. د لقمان حکیم د نصیحتو څخه دی وای: ای وروره، خپل مال مه ضایع کوه او ته د بل د مال په اصلاح پسې یې. ستا مال هغه دی چې تر ځان دې د مخه کوي، او د بل مال هغه دی چې تر شا دې پرېښاوه. هغه احکام چې اسلام د نوي مولود کوچني دپاره وضع کړي دي په داسې ډول سره دي: فورا د ده د پیدا کېدلو سره به په راسته غوږ کې اذان ورکوي، او په چپه غوږ کې اقامت. دا د دې دپاره چې اول هغه شی چې د ده غوږ ته ورننوځي هغه به هغه کلمې وي چې په هغه کې به د الله جل جلاله عظمت او کبریا وي، او هغه شاهدي به وي چې په هغه سره اسلام ته داخليږي. کچا یو وږی مسلمان مور کی، الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ د جنت په میوو مور کی. کچا یو تږی مسلمان ته اوبه ورکړي، الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ په رحیق مختوم اوبه کی. رحیق مختوم د جنت خواږه شربت دی. کچا په یو لس مسلمان لباس واغوستي، الله جل جلاله به د جنت وریشمین لباس په واغوندي. وای: یو سړی د خپل شزي، د خپل زوی او خپل مور سره په یو کوچنی کښتۍ کې د تفریح لپاره کښېنستی. کوم وخت چې دغه کښتۍ د دریاب مابین ته ورسېده، یو سرکشه موج پر راغلی. کښتۍ او په هغه کې سپاره خلک یې واړول. سړی چې اوبازی زده وه په فکر کې سو چې اوس چاته نجات ورکړي، زوی ته، خپلې ښځې ته، که مور ته. نو یې مور په غېږ کې ونیول او د ځان سره یې ویل: زما مور، دا غیر ممکنه ده چې بې له دې څخه دې بله مور پیدا کړم. یعنی دا امکان لري چې بله ښځه دې پیدا کړم، دا امکان لري چې بل زوی دې پیدا کړم، خو دا غیر ممکن او محال ده چې بې له دې څخه دې بله مور پیدا کړم. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله داس یو سړی ولیدی چې پر مخ یې د غم او پریشانی علامې ښکاره وې. نو ابراهیم ورته وویل: زه درې پښتنې درڅخه کوم، جواب یې راکړه. سړی وویل: هو، وایه. ابراهیم وویل: آیا په دې کون یا دنیا کې داسې کار کېدلی سي چې د الله جل جلاله دی د هغه کار اراده نه وي؟ سړی وویل: یا. ابراهیم وویل: هغه رزق چې الله جل جلاله درته مقرر کړی دی، آیا د هغه څخه یو شی کمېدلی سي؟ سړی وویل: یا. ابراهیم وویل: آیا هغه ژوند چې الله جل جلاله درته لیکلی دی، د هغه څخه یو لحظه کمېدلی سي؟ سړی وویل: یا. ابراهیم وویل: نو غم پر څه او د څه شي د پاره کوي؟ ابو العلا وایي: په خوب کې مې یو د ډېر عمر سپینسرې ښځه ولیدل چې هر قسم زینت یې کړی و. خلق پر راګرځېدلي وه، او دې ته یې په خوښۍ او محبت سره کتل. ما دغه ښځې ته وویل: تا لره ویل وي ته څوک یې؟ دې ویل: ته مې نه پېژنې؟ ما ویل: یا. دې ویل: زه دنیا یم. ما ویل: په الله سره ستا د شر څخه پناه غواړم. دې ویل: که ستا دا خوښه وي چې زما د شر څخه خلاص یې، نو د پیسو سره دښمني کوه. ځینې علماو په دغه باره کې څېړنه کړې ده چې یو عادي انسان په خپل ژوند کې څونه خواړه خوري. په آخر کې دې نتیجې ته رسېدلی دي چې یو عادي انسان په خپل ژوند کې 40 تنه ډوډۍ خوري، او د دوو لویو لاریو د بار پر اندازه پټاټې خوري، او د سلویشتو غیو پر اندازه غوښه خوري، او 4000 کیلو بوره خوري، او 1000 کیلو مالګه خوري. نور هم داسې په ست قیاس یو علمی حقیقت د انسان زړه د ناک شکل لري او د یو مټ پر اندازه دی چې د 225 ګرامه څخه نیولې بیا تر 330 ګرامه پورې وزن لري او په یو دقیقه کې تقریبا د اویا واره په شاوخوا کې غورځي یعنی 3200 واره په یو ساعت کې غورځي او یو لک او 800 واره په ورځ کې غورځي او شپږ دیرش میلیونه اول لکه او دنی وزره واره په کال کې غورځي نو که د یو انسان متوسط عمر شپېته کاله سي د ده زړه به 2200 میلیونه 25000 واره بېله درېدلو غورځېدلی وي. آس کولای سي چې په میاشتو پر خپلو پښو ودرېږي او په دغه ولاړه بدیږي ځکه الله جل جلاله وده ته داسې قوي عضلي جهاز ورکړی دی چې د ده پښې همیشه جګې ولاړې وي او دغه د ده د درانه جسم تحمل بېله ستړیا څخه وکړي. جاهل د خپل ځان دښمن دی نو د بل چا څنګه دوست کېدلای سي؟ د امنیت سره وچه ډوډۍ تر هغه عسلو خوندوره ده چې د بیرې سره وي. هر شی چې ډیر سي ارزانه کیږي بې له علم څخه. علم چې ډیر سي ګرانیږي. ښه خواړه د یوې ورځې خوشحالي ده. سفر د یوې هفتې خوشحالي ده. واده د یوې میاشتې خوشحالي ده او ایمان د ټول عمر خوشحالي ده. دنیا داسې کور دی چې اول یې تکلیف دی او آخر یې فانی کېدل دی. په عربي کې یو شعر دی وایي اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده باني كامل یعنی کده یو ناقص انسان د طرفه زما بد درته وویل سو دغه پر دې شاهدی ده چې زه کامل یم. محمد ابن کعب بویل دنیا د فنا کور دی نه د بقا او پاته کېدلو. بختور مخزنی اړولې دی او بدبخت تلوار پر کوي. نو بدبخت هغه څوک دی چې میلان ورته کوي او نیکبخت هغه انسان دی چې ځینې بې پروا وي. دنیا و هغه چا ته عذاب ورکوي چې اطاعت یې کوي او د هغه چا هلاکوونکی ده چې متابعت یې کوي. د لقمان حکیم زوی و خپل پلار ته وویل ای پلار د انسان د پاره کم خوی ښه دی؟ پلار یې وویل دین. زوی ویل که دغه خویونه دوه سي ویل دین او مال. ویل که درې سي پلار یې ویل دین او مال او حیا. زوی ویل که دغه خویونه څلور سي پلار ویل دین مال حیا او ښه اخلاق. ویل که دغه خویونه پنځه سي پلار ویل دین مال حیا ښه اخلاق او سخا. زوی ویل که دغه خویونه شپږ وي پلار ویل ای زویه که په چا کې دغه پنځه خویونه سره یو ځای سي هغه تقی دی او الله جل جلاله د هغه چا دوست دی چې د شیطان څخه بیزاره وي. په هغه انسان کې چې وزن یې 50 کیلوګرامه وي د ټولو رګو او د وینې د ټولو شریانو اوږدوالی یو لک کیلومتر ته رسیږي چې دغه دونه اوږدوالی دی چې د خط استوا پر برابرۍ د مځکې پر کره 2.5 واره راګرځول کیږي او د دغه رګو او شریانو سطحه 6300 مربع متره کیږي. عمر ابن عبد العزيز د امیر المؤمنین سليمان ابن عبد الملك سره په یو سفر کې ملګری و چې یو وار یا دفعتن په اسمان کې تالنده او برېښنا او پر مځکه تاریکی او شدید باد پیدا سو. ټول خلق د دغه حالت څخه په بیره او ورختای کیسه. خو عمر ابن عبد العزيز خندل. سليمان چې د وخت پاچاو ورته وویل: یا عمر، څه شي دی خندوي؟ ته دغه حال نه وینې چې دغه موږ پکښې یو؟ عمر ابن عبد العزيز وویل: دا د الله سبحانه وتعالى د رحمت علامې دي چې په هغه کې دغه سختي سته، دغه چې ته یې وینې، نو د قهر او غضب علامې به یې څنګه وي؟ همیشه چې په یوه کار شروع کوي، سترګې به دې د هغه کار پر آخر وي، یعنی نتیجې ته متوجه اوسه. و هغه چاته څنګه عاقل ویلای سو چې جنت د څو لحظو په شهوت خرڅوي؟ بشر داسې ژوند کوي لکه هیڅ کله چې نمري، او بیا داسې مړه کیږي لکه هیڅ کله چې یې ژوند نه وي کړی. بشر خپل صحت د مال د جمع کولو د پاره ضایع کوي، او بیا مال د صحت د راګرځولو د پاره مصرفوي. ژوند داسې یو پل دی چې ته پر تیرېږې، او دغه پل دی و جنت یا اور ته رسوي. نور نو ستا خوښه ده چې چیرې ځې. علم تر مال په درجه کې لوړ دی، ځکه علم ستا ساتونکی دی او مال به ته ساتې. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت د شروع څخه بیا د هجرت د شپاړسمې یا اولسمې میاشتې تر نیمایي پورې مسلمانانو په خپل منځو کې مخ پر بیت المقدس درېدل، یعنی قبله بیت المقدس و. خو تر هجرت شپاړس یا اولس میاشتې وروسته چې څوک وایي د رجب میاشت و او څوک وایي د شعبان میاشت و، د سورة البقره یو سل څلور څلوېښت نمبر آیات نازل سو چې کعبه شریفه د مسلمانانو دپاره نوې قبله وګرځول، چې دغه د قبلې تغیر هغه اول شی و چې د شریعت څخه منسوخ کړه سو. او داسې ویل کیږي چې هغه اول لمونځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه نوې قبلې یا کعبه شریفې ته ادا کړي، هغه د دوشنبه د ورځې تر زوال وروسته د ماپښین منځ وو، او د رجب د میاشتې نیمایي وه، او د بدر تر غزا دوې میاشتې د مخه وو، او دغه لمونځ د بني سلامه د قبیلې په مسجد کې وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امامت اصحاب کرامو د ماپښین د لمانځه دوه رکعته ادا کړي وه چې د قبلې د اوښتلو امر نازل سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه منځ کې د کعبه شریف و طرف ته په داسې ډول سره مخ واړاوه چې نر د شذ و ځایته ولاړل، او شذ د نور و ځایته، او د کعبه شریف د ناوی و طرف ته مخامخ سول، او هغه پاته دوه رکعات المنزه د کعبه شریف و طرف ته پوره کړ. نو د دغه جهته څخه و دغه مسجد ته مسجد القبلتين و ویل سو. یو عادي انسان هر ورځ شل زره قدمه تک کوي، یعنی په اتاو کلو کې تر نیم میلیار، یعنی 500 میلیونه قدمو زیات تک کوي، چې دا دونه تک دی چې پر ټول عالم د شپږ واره راګرځېدلو د پاره بس او کافي دی. هر لوشي ته چې هر شی ور اچوي، هغه لوشي پډکیږي او تنګیږي بلا علم سره، په علم سره نور هم زګر پراخیږي. ډیر ځله داسې ورور پیدا کیږي چې ستا مور نوی زیږولی، خدا په پخوا کې و، اوس ستا د مور زیږولی هم نه ورور کیږي، او هغه چې ستا مور نوی زیږولی د هغه ورور ګلوی شاذ او نادره ده. هر هغه څوک چې په بیره او بزدلی کې ژوند تیروي، هغه ژوند نه دی کړی، بلکې په خواله مړ وو. یو حکیم وایي: د بدن راحت په لږ خوړلو کې دی، د ضمیر او وجدان راحت په لږ ګناهو کې دی، د زړه راحت په په لږ تشویش او پریشانی کې دی. د ژبې راحت په لږو خبرو کې دی. د وخت خلیفه عبدالملک ابن مروان یو ورځ د حجاج ابن یوسف سره چې د ده والي و خبرې کولې او ورته ویې ویل، داسې عاقل او هوښیار سړی نسته چې خپل عیبونه دي نوي ور معلوم، نو ته هغه ستا عیبونه راته ووایه. حجاج وویل، زه لجوج حسود او حقود یم، یعنی جنجالي حسدناکه او عنادګر یم. عبدالملک په خندا ورته وویل، په ابلیس کې هم تر دغه ډیر بد خویونه نسته. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه یو مرایه درلودی. یو ورځ یو خپل مرایه ته وویل، یو وخت ما ستا غوش کشکری یا پیچلی دی، نو خپل قصاص او بدله را څخه واخله. مرایه هم تر غوش ونیوی. عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل، تینگی و پیچه، په دې دنیا کې قصاص ښه او خوندور دی، نه په آخرت کې. د ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دا عادت و، که به چا شور سره وکړه د کوشش کاوه چې د هغه شو بدله یا عوض تر هغه زیات ورکړي. نو ابو عیسی وایي، زه پر خپل خره سپور وم او بیت المقدس ته مې د تلو اراده وه چې ابراهیم ابن ادهم په مخه راغلی. کم وخت چې پوسو یا دا ور معلومه سوه چې زه بیت المقدس ته ځم، نو یې په څلور دانیقه چې د هغه وخت پیسې دي، دانیق د هغه وخت پیسه وه، د درهم څو حصې دي، نو یې په څلور دانیقه سیب، بهي، شفتالو او نوره میوه رانیول او ماته یې وویل، یا ابا عیسا، زه غواړم چې دغه میوه در سره واخلې او ستا په لار کې د یوې سپین سرې یهودي ښځې کوډل ده و هغې ته به یې ورکړې، ځکه یو وخت زه پر دغه لار راتلم او شپه را باندې راغله، دغه ښځې په دغه کوډل کې د شپې تیرولو اجازه راکړه. د چا چې ذات شریف سي نیکي یې ډېرې سي. ډېر روژاتیان سته چې خپله روژه یې د ژبې په فساد سره فاسده کړې ده. تاسې پوهیږئ چې د روژې مقصد تنده او لوږه نه ده، بلکې د روژې مقصد تهذیب او تعذیب دی. ژبه که کنټرول نسی تر لسو زیاتې خطاوې ځینې پیښیږي. د ژبې د خطایاو او ګناهو څخه حسابي یاسته، درواغ، غیبت، نمیمت، چټیات، شکنزل، فحش، د درواغو شاهدي، لعنت ویل، مسخرې، پسخند او نور داسې شیان دي. ډېرې داسې جملې سته چې بېله سنجشه او فکره تر خولې راوځي، بېله قیزې او مهاره تر خولې راوځي، خو خپل ویونکی یې د دوژخ په اور کې پړ مخې غورځولی دی. وی ژبه د خیر او شر لار ده. بختور هغه څوک دی چې خپله ژبه یې د الله جل جلاله په حمد او ذکر کې استعمال کړه، په ژبه سره یې تسبیحات او استغفار وویل، په ژبه سره یې شکر ووایه او په ژبه سره یې توبه وایستل. خو افسوس دی د هغه چا پر حال وي چې په ژبه سره یې د خلقو پر شراب خبرې وکړې، په ژبه سره یې د خلقو زړونه زخمی کړه، په ژبه سره یې ادب او اخلاق ونړول. ای روژاتانو، خپل ژبې د الله په ذکر سره لنډې وساتئ، خپل ژبې د ګناهو څخه پاکې کړئ، خپل ژبې پر شو الفاظو عادت کړئ. الهي، موږ ستا څخه صادقه ژبې، سالم زړونه او مستقیم اخلاق غواړو. د بزر جمهور څخه پښتنه وسوه چې علما افضل دي که اغنیا؟ ده وویل، علما؟ یو چا ورته وویل، نو ولې علما د اغنیاو په دروازو کې نسبت تر هغه ډیر دي چې اغنیا د علماو په دروازو کې دي؟ یعنی کم وخت چې علما بهتر سوه، نو ولې علما و اغنیاو ته ورځي او اغنیا و علماو ته نه ورځي؟ بزر جمهور وویل، ځکه علما د غنا په قدر او په زیلت پوهیږي، خو اغنیا د علم په قدر او په زیلت نه پوهیږي. امام شعبی رحمه الله وایي، سنت طریقه دا ده، کم وخت چې څوک د سفر څخه راسي باید د دوستان او اقربا د سلام او ستړي مسی د پاره ورسي. خو کم وخت چې څوک په سفر باندې ځي نو دی باید خپل اقربا او دوستانو ته د رخصت او خدای په امانی د پاره ورسي او د هغو دعا د ځان د پاره غنیمت وبولي. ابو دردا رضی الله تعالی عنه وای نیک او صالح ملګری تر تنهایی شدی او تنهایی تر بد ملګری شده. د خیر یا شو خبرو ویونکی تر چپ او ساکته سړی شدی او د شر تر خبرو چپ خوله شده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای درې شی دی چې ستا محبت ستا د مسلمان ورور په زړه کې زیاتوي. اول دا چې په سلام سره شروع کوي، دوهم چې په مجلس کې ځای ورکې، دریم چې په هغه نامه سره یې وبولې چې ودته خوښ وي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله وای د عابدانو یا عبادت کوونکو څخه یو نفر مریض یا ناجوړ سو او موږ یې پوښتنې ته ورغلو، خو دغه سړي اوږدې او د افسوس ساوي کښلې. موږ ورته وویل پر څه غمجن یې او پر څه افسوس درته درېږي؟ ده ویل پر هغه شپه چې د تهجد او عبادت څخه بیده سوم، او پر هغه ورځ چې نفلي روژه مې نه ونیول، او پر هغه ساعت چې د الله جل جلاله د ذکر څخه غافله وم. اوس نو زموږ او ستاسې وحال ته راسئ. کیسه ده چې یو سړی او د ده ښځه سره ناست وه او سرکړی چرګ یا کباب سوی چرګ یې خوړی. په دغه وخت کې یو فقیر یا سوالګر په دروازه کې غږ کړ، ویل د هغه څه څخه چې الله درکړی دی یو څه راکئ. سړی ور ولاړ سو، بدې او ترخې خبرې ورته وکړې. فقیر هم غمجن او په مات زړه ولاړ. شپې او ورځې دې تیریږي څو دغه سړی پس له هغه د غنا د حاله څخه فقیر سو، وسوال او فقر ته اړ سو. ژوند یې د خلقو په خیرات او صدقه سره و. پر دغه بد او دربدره حال یې صبر نه سوای کولای. ښځه یې طلاقه کړه او دغه ښار یې پرېښاوه، بل ښار ته ولاړې. ښځه یې بل مېړه وکړي. بیا هم دغه ښځه د هغه دوهم مېړه سره ناسته وه او خواړه یې خوړل. بیا هم د دوی خواړه سرکړی چرګ و. په دغه وخت کې یو سوالګر په دروازه کې غږ کړ، ویل د هغه څه څخه چې الله درکړي دي ماته یو څه راکئ. سړي و ښځې ته وویل، یا د کور خاوند و ښځې ته وویل، دغه چرګ او یو څو ډوډۍ دغه سائل ته ور وړه. ښځې ډوډۍ او چرګ به سائل ته ور وړل، خو د ها خوا چې راغله ژړل یې. خاوند یې پوښتنه ځینې وکړه چې ولې ژاړې؟ ښځې ویل دغه سائل زما اول میړه یا خاوند و، او هغه کیسه ورته وکړه چې یو وخت یې یو سائل په دغه سی بد او ناوړه شکل سره جواب کی. سړی وویل والله هغه سائل زوم. ورونو شم توجه سی، انسان همیشه پر یو حال نه پاته کیږي. په خپل مال او دولت مغروره کیږي، ما فخر او سیالی پکوي، او ما باور او اعتماد پر مال کوا. هغه ذات چې دغه مال یې درکړی دی درڅخه اخیستلی هم سي. څونه چې مو په وسه پوراوي د محتاج او غریب کومک کوي. کمال دی که صحت، که کرسي ده، که قوت، دا ټول یوه امتحاني دوره ده. دغه شیانو د هیچا سره همیشه توب نه دی کړی او ستا سره یې هم نه کوي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو سړی ولیدی چې بې مقصده او بې معنا خبرې کولې، یا داسې خبرې کولې چې په د پوري یې اړه نه درلودل. ابراهیم ورته ودرېدی او ویل دغه خبرې چې ته کوې آیا په هغو کې د ثواب امید لرې؟ سړی ویل یا. ابراهیم ویل آیا د دغه خبرو د عقاب څخه په امان یې؟ یعنی دا در معلومه ده چې پر دغه خبرو جزا نه درکول کیږي؟ سړی ویل یا. نو ابراهیم ادهم ورته وویل د الله ذکر کوه، د دغه خبرو څخه څه غواړي چې نه یې د ثواب امید لري او نه یې د عقاب څخه په امان یې. نو هغه کسان د خپلو ځانو ته متوجه سي چې ډیرې خبرې کوي او بې معنا غږیږي. یحیا ابن معاذ رحمه الله وای ودرو کسانو ته په تعجب کیم. اول هغه څوک چې د ځان په مثل مخلوق ته خپل عمل ښکاره کوي، یعنی ریا کوي، او دا پرېږدي چې عمل دې د الله جل جلاله د پاره وي. دوهم هغه څوک چې د رب مال په پور ځنی غواړي او دی بخل پر کوي، د خپل مال څخه هیڅ نور کوي، یعنی خیرات او صدقات نور کوي، د غریبانو او مسکینانو کومک نه کوي، ځکه خیرات او صدقات د الله جل جلاله سره معامله ده او ستا د پاره ذخیره کیږي. دریم هغه څوک چې د مخلوق و صحبت او دوستی ته یې میل او رغبت وي، حال دا چې الله جل جلاله یې و خپل صحبت او دوستی ته وربولي. وایي یوه سړي و مهلب ابن ابي صفره ته بد وویل، خدای په جواب کې هیڅ ونه ویل. یو چا ورته وویل، ولې دې د ده د خبرو جواب ور لطفا فتا واړوه.